دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمو سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلمه ته خرغلاست و ایستری مشی په خیر راغلی
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبردوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستر کیګو په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکو چې مونږه دغه هیواد طبيعت لرو دغه جغرافیا طبيعت لرو زمونږه پیژن غلوی د خپل جغرافیا نه کیږي زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي نو دې ته وایي هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږه په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سه هیواد هم په اتباو باندې خپل حقونه لري تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت د ارزښت ته احترام وي د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولري همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور اناناتو ته احترام وي د خپل د هیواد عقاید ته احترام وي د خپل د هیواد اخلاق ته احترام وي درناوی وي او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وی چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده یا د هر بل هیواد وګړي کې چې خپل جغرافیا تعریفي نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید د تا په درنسترګه وګوري او دا تر سره کړي څنګه هیواد ته خدمت وکي کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي تحصیل کیږي او تر تحصیل کچې پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي سره د دولتي دندې لري او سره د شخصي کاروبار لري خپل هیواد ته باید خدمت وکړي صادقانه خدمت وکړي اخلاصمندانه خدمت وکړي او په هر ځای کې چې وي که په خصوصي ډول سره که په دولتي ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده تر سره کی خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکي
راځو افغانانو ته مونږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په ټول وښمی رو دا به ښه ری په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي مو متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسیزو را په دی خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وې چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کوي نه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې کړي، په مرمۍ او سورای سورای کړي د خپل شخصي ګټې لپاره. دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغسې وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نو، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپل شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپل هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکړي. دا خپل عوامل لري، تر ټولو عمده عامل پر راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د پر راتلونکي کې د ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغه یو ذهنیت متاسفانه نشته د افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی و، ډېر مصارف پی شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغو پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هیوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به پښو دروي، د افغانستان اقتصاد به پښو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه مو هیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کې په هیواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغیر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان یې ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هېواد ته خدمات وکړي، هېواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې اصطلاح لرو چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو او زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګه لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچېر یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ژوند به هم پکې نارام وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه آرام ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې دا چې عامل منفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد آرامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولی شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې د هغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړه، زه نو لږ څه کم یم، زه باید دا کار وکړم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای موثر نه تمامېږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوه. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي. هغه کولی شي چې همکار وی، کملګری وی، که د فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولای شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولای شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغه منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، ترڅو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغه ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت
اوسئ. او تاسو نه مننه.
خدای پامان، ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوق پرونه، په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځه کې چېاست علم مال او ملګری.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه اندازه زیش، چیه ببینی که این نشوار هم اندازه و پیش پیش میره، میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
ده یوی میرمنی غک مواوری ده چه ویلی یو شمیر نارینات چه کلل میرمنی سره لکورس خب بحارجی، بیا پیوالا را تک شرم او آی برتخ کاری. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع چې ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو د افغانستان تاریخ ته په کتل وسره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي چیرې تک د کالیا غوستل د ډوډۍ خوراک د هر څه باید د کورنۍ د نارینه په خوښه کې وي حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري خو په افغانستان کې هر وخت په تیرې بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې د کورنیو یو شمېر نارینه وو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده د کابل ولایت یو اوسیدونکی په دې اکله وایي
ما شار میرم میگه تو کاتې ما چی میتونی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سره
وای زه خار ته ځم بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې زه شرمېږم دا د ښځه ده حق در باندې لري په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي باید ورسره لاړ شي مرسته ورسره وکړي په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي وایي دا ښځه څه شی ده راځي به د ښځې چادري په سر ماشوم په غی کې د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی وو چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي له دې به شل قدمه مخکې روان وو ښځه له ماشوم سره ولوېدله زنګونې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله
بیچاره هفتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود به یک مشکلات نمو را خود ما شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده
حدیقه چی دی افغان میرمنو لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دستونزو دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی په یوش میر کورانه و کل ماشوم توب سخه الکانو تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبر منل کیگی
د وضعیت سره خو موږ ډېر زیات مخامخ شوې مېرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان وو او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي یګانه دلیل یې زه کولی شم ووایم چې هغه یوازینی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو مېرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې او که څوک دوی ته ګوري کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري د یو څه ننګ ورته ښکارېده دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ ځکه چې که موږ تفکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دی د دوی په ځوان کې نو دا په دې معنی ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري د دوی نظریات هم سره متفاوته دي ځکه چې خزې ته دی وي خزې په سترګ نه ګوري بلکې خزې ته په داسې سترګ ګوري چې هغه څه ډېری ټټې دي د یعنی توانایی نه لري چې دوی سره په لار سم روان وي او څنګه چې دوی ځان ته هغه توانمن احساس کوي خپل ځان سړی فکر کوي چې خزې نه باید دغه توانمندي احساس لزان سره ولري او زما په نظر دا اس یو څه د چې د خزو روحیه تضعیف کولای شي او په دوی باندې ډیره زیاته بد اغیز لري د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې تر سره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکو لپاره روزي په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولای شي
کراس تو افغاني کورنۍ او ته یو میرمن ماشوم روزي میرمن د کور کارونه کوي یعنی له یو نارینه نه مسولیت زیات ده ولی نارینه د یو اس ولري چې زلتانه غوړه يم زلتانه برتره يم
بس دا یګانه دلیل زده سوېلای شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د دې هیواد ټاټوبې ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دې نارینه سره باید یوازې اوسي او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي د دوی د سلطې لاندې دي چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیزه ولري او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او خزینه او ته په برابر سترګ نه کتل کیږي
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو
ډیر ښه د دې د حل لار به زه داسې تاسو وایم چې په افغانستان کې یو نه شي چې په ډیر زیات فکر نه ده شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوی ده چې ښځې او سړی سره برابر دي نو موږ کولی شو وایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کیږي اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه سه چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپل کورنۍ هر غړي ته وښيي تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابري د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی. نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینو احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تا ګولري او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینی نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپل تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود د دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولاک زجر د خپل میرمن سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر د په اور لاړ شم نو کېده شي په یو قسم دی یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډیره ذهنتون دغه سی دی او د کلچر دود د دستور موضوع هم په کې ډیر زیات دغه کیږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبه کېده شي دود د دستور فرق لري، خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډیر زیات رواج دی چې د میرمن نه د خور نه د مور نه بیاغنه باید یو څو قدم مخ ودرګه سما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواری پوری شولا د دې فلانی خور ده یا د فلانی مور ده. هغه ذهنیت داسې جوړ شوی هم داسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجان سره میرمن سره په اول رواني او کوایت نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچی لورګان سره باید جوړه یو ځای باید څنګه په څنګه باندې وسر لاړ شي. یو خدای دې شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکول شي زما سره میلارینار سره څنګه په څنګه روان دي. نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره یې مګر یو ټولنه کې عادت دي چې میرمن یو چیر دروانی خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا ز خپل زما د عادت ز خپل مور سره میرمن سره خويند سره ز همیشه به ځای ورسره دلم دا غوي د حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي، هغوی که په لارهوي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چلي دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډیر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ډېر یو اساس موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا په زړه کې اوسم داسې په نظر ته چې کوم دوه قمو داسې یو څه لیدلی د مو تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوی د فرهنګ یو برخه ده. نه منل شوی په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لار روان وي او میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده، دا باید دو پاک روانه شي ځکه نارینه ډیر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې کومو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډیر دا مسله په دغه دوه درک هم تعبیر اوله لا یو ځای به نور سره کېدل. په دوکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نو هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخسته، خلته به یې هم نه ته اخسته، یا بکسک یا خلته یې چې پلاس یو او د سړی په شاکې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي، که ته مخ ته یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. مغزښته ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنې درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبره هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز، او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابېږي. په هغو حساب باندې په ډېر ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اخته یې فعالیت کوي، او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې، که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دننه کور ته میرمن کوم څه ګالي؟
بنیادی او حساس ځای چې دا ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی. اوس ګوره نارینه ووځي بیرون کې کار کا، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې یې ښځه باید وکاوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم، او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي ورو وړل یې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کوي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه وو ته ټکله ورکوي، یا ډوډۍ به اول نارینه وو ته سنیوي، دوام به یې ښځو ته سنیوي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کوي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو. یعنې ګیس چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیګر موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک ټول شول. ان مازدیګر هم دغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم. آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویل، ما د میرمنې چیرې دی؟ ویل خو پخلی کا په داخل کې د موضوع مجلس ته نه رسي. سیر ته وخندل، وی نه ما خی زه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی چې ورغلم په داخل کې یو خان و، دې بیچارهګان خبرې نه وي چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک لږ یو خو دومره پوهېږو چې په دوکه کې مو میرمن ارغلی ده. یعنی دومره دی خوارې وي، دا تنها د اس کې د میلې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، زمداسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا په خپله غږ نه کا، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کا. اوسه د مغزو قرارم کې راغی نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي. دی باید شپېته کلنه ده، کاتیا کلنه، باید شانه پسې روانه. متاسفانه د هغه نه منلي عنعنات دي چې په موږ باندې منل شوي دي.
میرمن نظامي، که دې ته راسو چې د جمهوریت په وخت کې که 100% ونه وایي، خو تر ډېره حده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې هم په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي؟
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شبخانه کې اعتبابات خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت کار کړلی شوی، مامور په صفت کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه، اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه. چې ما درته وی چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تلل، نارینه به مخکې او ښځې به لاخرته ورپسې وي، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې خبری وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیرونی، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی؟ مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي عملته په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي؟ د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالې دي، جنګونه او بدبختۍ او دربدارۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به پوګاوه چې مخې ته به روان و، نارینه ټوپک به پوګاوه، خو څو څو حامله دلته تللی شي. دغه وخت ته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر ووایه زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، دا ثبات بین الار نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همشموله نظام، ده همشموله نظام یا ده همشموله خبر چی مکو، دا په دو معنا نه ده چې دا پرون سیاستوال دی بیرته ورشي په مغو نظام کې دی ورګرشي چې ولاخته ده همشموله دی. هر چا په خپل هند سه سیاسونو ډېر هویت معلوم دی چې چا څه کړي دي، ښه یې کړي، بد یې کړي دي. افغانستان خلک بیرته د دو تکرارو څیرو هغه ولو که اوسنی نظام یا څوک بیرته تحمل نه لري. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیری او داغسې څیرې کرپورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستان بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل، باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعي او افغان ځان معرفي کړو، دغه نسل که لاس سره یو کړو او کینی د افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کړو چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په هغو کې خلک ټول ځان ویني، هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په دو درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ په دو درېو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په درېو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کولاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هې چاره.
gulano ki yo guldi la yasma zraya da baldi arawraz ma taraz istil kalay ta maksad daris kalay ta maksad daris wakre ma deri dosti kina de dayare arora zraje wa mata rat jor na ke pasata rat jor na ke pasata shnakhta shkol mi kawi barbad me jwan ke dazwani ta ta bijine noryaranta pidakave sara sara waki raz soch je palmandaki la wala dayari na ye bal mein de sang ausaya ye bal mein de sang ausaya ye nin ma wakra ye de payat nami jehri posochu ke badiyar wo zabatal pagamo baro zabatal pagamo baro nasbil ger chamuna za chefa khata nawze sada گرد کندر زمایار کندر